دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان یم د افغانستان د امریکایي پونتون استرالیایي استاد تیموتی ویکس د طالبانو د بند څخه د خوشی کېدو وروسته په یو مرکه کې ویل دي چې د بند په سخت ورځو شپو کې هلی د ژوندۍ ساتلی وو ویکس د افغانستان امریکایي پونتون له یو بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابل وتښتول سو شاوخوا دوی ونې مخکې د بګرام له زندان د طالبانو د درو بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشي سو ویکس چې لکینګ سره پرون د یکشنبې استرالیا په سیډنی ښار کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو په وړاندې راڅرګند سو او د تښتول سوي په موده کې د خپلو سترګو لیدلی حال او احساسات له خبریالانو سره داسې شریک کړل.
I didn't allow myself to hope. I had hope all the time. I never ever gave up hope, and I think in that sort of situation that if you give up hope there is very little left.
ما خپل ځان نه هیله ته نه پریښودی په داسې یو حالت کې چې ته هیله لاس اور کړې ستاده لپاره ډیر لږ سپات کیږي. زه په دې پوهیدم چې یو ورځ د دې ځای څخه به زبل اړسم، خو زما ترته می ډیر زیات وخت ونیو. پینځوس کلن تیموتی ویکس د پنځشنبې په ورځ استرالیا ته له ستنېدو وروسته ویلي چې باور یې دا دی چې د هغه او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو بل امریکایي استاد کیوین کینګ د خلاصون لپاره د امریکا د بحري ځواکونو په ګډون شپږ ځلې هڅې شوې وې. ښاغلی ویکس وایي چې له ساتونکو پر دوی چې پیره کوله کرکه نه لري او ډېر خلک داسې نسي درک کولی چې خو د دې دپاره هغوی سرتیري وو، باید د خپل قمندانانو امن یې پر ځای کړی وو او له دې پرته دوی بل لار نه درلوده. په کابل کې د امریکایي پونتون د دواړو استادانو تیموتی ویکس او کیوین کینګ د بګرام له زندانه د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی او د طالبان د دوو نورو مهمو غړو عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان د خوش کېدو د تبادلې په نتیجه کې راخوشي سول. د ایټالیا ساحل ساتونکو ویل دي چې دوی نور جسدونه هم د ماجرینو د هغه کښتۍ چې څو ورځې له مخې چپه سوي وه د ایټالیا د یو ټاپو ته نږدې موندلی دي. ساحل ساتونکو په یو بیان کې راغلي دي چې د یکشنبې په ورځ یې د ماجرینو پنځه نور مړي د اوبو راایستلي دي. د ماجرینو دغه کښتۍ د نومبر په درویشتمه چپه سوي وه او تر اوسه لږ تر لږ اتلس مړي پیدا سوي دي. ساحل ساتونکو یو سل نه پنځوس ماجرین ژغورلي دي په دغه کښتۍ کې چې د کچې ډېر زیات کسان پکښې سپاره وو چپه سوه. په دغه پیښه کې بچ سوي قربانیان وایي چې شل ماجرین لا درک سوي دي. دغه کښتۍ د لیبیا د انساني قاچاقبر وه. د عراق پارلمان د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدراعظم استعفا منلې ده. صدراعظم عادل المهدي د جمعې په ورځ پارلمان ته خپله استعفا وړاندې کړې وه. د عراق د کابینې د استعفا له منلو وروسته د دغه هیواد پارلمان وایي چې د ولسمشر برهم صالح څخه به وغواړي چې نوی صدراعظم معرفي کړي. د عراق د اساسي قانون پر اساس تر څو چې نوی صدراعظم معرفي سوی نه وي، موجوده صدراعظم او کابینه یې سرپرستان دي. په عراق کې شاوخوا دوو میاشتو راهیسې مظاهرې روان دي. په عین حال کې په عراق کې لا هم د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي. په پلازمینې بغداد کې یو کس په ډزو کې وژل سوی دی. مظاهرېچیانو سړکونه بند کړي دي. حکومت مظاهرېچیانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خاص قضایي کمیسن هم ټاکلی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
له څلور سوه شلو نه زیات احتجاج کوونکي د عراق د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر اوسه پورې وژل شوي او په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ اعلان کړی و چې پارلمان ته به خپله استعفا د یکشنبې په ورځ وړاندې کوي. احتجاج کوونکي وایي چې د عراق د ټول اوسني سیاسي نظام مشران بې کفایته دي، نه یوازې دا چې په اداري فساد کې ککړ دي او بهرنیو قدرتونو ته وفادار دي، د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي.
د اسرایلو نوی دفاع وزیر د غربي تړانګې ښار ایبرون کې د یهودو لپاره د نوي آبادیو جوړولو امر کړی دی. په یو لیک کې چې د دفاع وزارت چارواکو ته استول دي، د یکشنبې په ورځ پکښې راغلی دی چې د دفاع وزیر نفتالی بینټ چې یهودو لپاره د نوو کورونو جوړولو ملاتړی بلل کیږي، غوښتي چې د نوو کورونو د جوړېدو د پلان پروسه باید ژر پر مخ یوړل سي. په غربي تړنګ کې د هیبرون ښار تر ټولو لوی ښار دی. دغه ښار همیشه د شدود د پیښو شاهد هم پاته سوی دی او دلته څو سوه یهودي ناکلین په سخت امنیت کې د زرګونو فلسطینیانو سره اوسیږي. د اسرائیل د دفاع وزیر دغه لیک په داسې حال کې راغلی دی چې امریکا اعلان وکړ چې دغه هیواد نور د اسرائیل لخوا په غربي تړنګ کې د نوو کورونو جوړېدل د نړیوال قانون سرغړونه نه ګڼي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. استرالیایي استاد تیموتی ویکس چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې استاد او د طالبانو د زندان د خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې رسنیو سره خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
طالبانو دا دواړه استادان تیموتی ویکس او کیوین کینګ د 2014 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې برمته کړي وو. ښاغلی ویکس له خوشی کېدو وروسته په لومړي ځل د استرالیا په پلازمینه سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د بند موده ډیره اوږده شوه، خو دی هیڅکله ناهیلی نه و.
At times I felt as if my death was imminent.
پوار وار ما دا احساس ویل چې زمړ کېږم او زه به هیڅکله هغه کسان بیا ونه وینم چې مینه ورسره لرم. خو د خدای په اراده زه دلته یم، زه ژوندی یم او خوندی یم او آزاد شوی یم. له دې څخه پرته په دې نړۍ کې زه بل شي ته اړتیا نه لرم.
تیموتی ویلی چې د اوږدې مودې لپاره بند او له کړاوونو ډک وضعیت پرې ژوره اغیزه کړې ده.
شاوخوا 1200 ورځې وروسته زموږ کړاو په ناڅاپي ډول هغه مهال پای ته ورسېده چې دوه امریکایي هلیکوپټرې موږ د افغانستان له خاورې څخه راوایستلو. لومړی زه د دې فرصت نه په استفادې د هغو ټولو څخه مننه کوم چې په دې اوږدې او پیچلې پروسې باندې کار کړی دی چې بالاخره زموږ د خوشي کېدلو لامل شوه.
تیموتی ویل چې دی او د ده بل ملګري سره چلند اغسې و چې تمه یې لرله. دوی یو او بل ځای ته لیږدول کېدل او کله کله به په تیارو ځایونو کې هم ساتل کېدل. ښاغلی ویکس ویل چې هغه خپل ساتونکو څخه چې پر دوی به یې پیره کوله نفرت نه لري.
ډېر خلک دا نه قبلوي، خو زما لپاره هغوی عسکر وو او عسکر د خپلو قمانداناو اطاعت کوي. هغوی بل انتخاب نه لري. یو شمېر پیره داران زړسوان دي او ډېر مینه ناک خلک وو.
تیموتی ویکس پرون په سیدنی کې د خپلو دوه خویندو سره په ګډه رسنیو سره خبرې وکړې.
زه ډیره حیرانه وم او هیڅ نه پوهیدم. ما واوریدل چې خوشی شوي، خو دا تر هغه وخت راته رښتیا نه ښکارېدو چې هغه مې په هوایي ډګر کې ولیدو او غیږه مې ورکړه. ډیر د خوشحالۍ ځای و.
50 کلن تیموتی ویکس د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته له ستنېدلو وروسته ویلي چې باور یې دادی چې د هغه او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د بل امریکایي استاد کیوین کینګ د خوشی کېدو لپاره د امریکا د بحري ځواکونو په ګډون شپږ ځلې هڅې شوې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو 9 کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په نظامي او انکشافي مرسته کې نږدې 50% کموالی راغلی دی. خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان کورني عواید مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه په موخه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال ناهید سرابی د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې له 2013 څخه تر 2013 کال پورې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو کې 46% کموالی راغلی دی. اغلی سرابی وویل چې په 2013 کال کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرسته 15.2 میلیارد ډالر ته رسیدله، چې په 2013 کال کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر ته راښکته شوې ده. خو اغلی سرابی زیاته کړه چې افغان حکومت په دې موده کې پر ځان د بسیا کېدو لپاره پر یو لړ میکانیزمونو او پلانونو کار کړی دی.
بعد از تکمیل پروسې انتقال یا بعد از
د انتقال پروسې له بشپړېدو وروسته یا وروسته له هغې چې په 2014 کال کې یا له 2013 کال څخه وروسته د نړیوال ټولنې د مالی او نظامی مرستو په اړه بحثونه وشول، اقتصادي او نظامی مرستې مخ په کمېدو وې. البته د دې په اړه چې افغان حکومت څه ډول د دې د بدیل په اړه بحث کولای شي، یا موږ په ځان بسیا شو او په راتلونکو کلونو کې په دې اندازې مرستو ته اړتیا نه لرو. یو لړ پلانونه په پام کې دي.
د اغلی سرابی پر وینا په 2013 کال کې د افغانستان کورني عواید 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدل، خو دغه پلانونو د تطبیق په نتیجه کې په 2013 کال کې د افغانستان عواید 2.6 میلیارد ډالر ته لوړ شوي، چې دوه برابره زیاتوالی ښیي. د مالیه وزارت د شمیرو په اساس په 2013 کال کې د افغانستان ټول مصارف 19 میلیارد ډالر ته رسیدل چې په 2013 کال کې 19 میلیارد ډالر ته راکته شوې ده. د مالیه وزارت مرستیال زیاته کړه چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې د ستراتیژیو د جوړولو او عملی کولو په ملکی خدماتو کې د خزینه کارکونکو د شمیر زیاتولو، د 3 خزینه سرنوالانو او 8 خزینه قاضیانو د استخدام او د 2338 شوراګانو د انتخابولو په برخه کې د جنیوا کانفرنس د متقابل حساب ورکونې لشپاړه سو زیات شاخصونه عملی کړي دي. خو اغلی سورابی ویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو شمیر نور ژمنې نیمایي عملی شوې دي او تر 2020 کال پورې به دا هم بشپړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان د خپلو عوایدو د لوړولو لپاره زیات ظرفیت لري او د اداري فساد او بې ځایه مصارفو د مخنیوي له لارې خپله ملکي بودیجه تامینولی شي. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په ځان د بسیا کېدو لپاره له اداري فساد سره جدي مبارزې، د عوایدو د غلا کولو مخنیوي او د مالی فساد د دوسیو جدي تعقیب ته اړتیا لري.
مقدار زیات زمونږ عواید چې د ګمرکونو نه راځي، دلته قاچاق ډېر زیات دی، هغه اصلاً حسابي ځینې چې زمونږ واردات څومره دي، بیا په خپله د ګمرکونو په اداراتو کې فساد دومره زیات دی چې د حکومت عواید ډېر راکم کړي دي، او د بلې خوانه د افغانستان په خلکو کې د مالیه ورکولو فرهنګ هم نشته دی، د مالیاتو قوانین هم صحیح نه تطبیقېږي. دلیل دا دی چې یا د دې نه ښه نظارت نه کېږي، یا د مالیاتو د تفتیش ادارې کارمندان ورشي دوکاندار سره کېني او دومره ډوډۍ وخوري ورسره د 3 لک په ځای
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سر ادارې یاسیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ معیارونو په پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. د افغان دولت د فساد ضد مهمو ادارو لپاره د سرچینو کموالی یو له دغو ننګونو څخه ده. سیګار د سرچینو د کموالي سربېره په اداري فساد کې د ښکېلو ځواکمنو کسانو معافیت او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمیدل د نورو جدي ننګونو په توګه یاد کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز مرض په ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر دا ورځ ولمانځله. آشنا راډیو په افغانستان کې د دغه مرض په څرنګوالي د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام تخنیکي مسؤل ډاکټر احسان الله احسان سره مرکه کړې. دا چې د عامې روغتیا وزارت په څه ډول وضعیت کې دا ورځ ولمانځله، ډاکټر احسان وویل:
خوشبختانه وي چې افغانستان نن د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې اوس هم د ایچ آی وي واقعات نسبت نورې هیوادونو ته چټ دی. ولې خو بعضې فاکتورونه لکه چې مثال د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله، یعنې داسې فاکتورونه شته چې اوس هم د ایډز ناروغي که چېرته تدابیر یا ورته ونه نیول شي یو ګواښ دی. نو په دې حساب باندې یعنې موږ دغه کومه ورځ چې اوس ولمانځله، په دې کې موږ هغه شعار چې د ایچ آی وي خدمات باید په هر مرکز کې، یعنې د ټولو لپاره د ازمیښت د وینې معاینات ویني په هر مرکز کې وکړل شي، خلک ورته لاسرسي ولري، او خپله هغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي، نو خوشبختانه چې نن درملنه وجود لري، باید خپل ځانونه تداوي او درملنه واخلي.
بله، په افغانستان کې د ایچ آی وي د میکروب د سرایت او د ایډز د مرض تر ټولو عمده علت شي خودل شوی.
اها، کسان چې د ایچ آی وی سره ژوند کوي، هغه ډیری کسانی هغه روږدې کسان دي چې مخدره توکي د ستنو لارې اخلي. البته په دې کې یو نور تعداد هم شته چې مثلا نارینه چې د نارینه سره جنسي اړیکې ټینګوي، د جنسي اړیکو د لارې هم یو تعداد کسان اخته شوي دي، او یو تعداد مثلا ماشومان هم شته چې د مور نه ورته انتقال شوی. ولې زیاتره په افغانستان کې د ایچ آی وی پیښې شوي، یا هغه کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته دي، هغه اکثره
ډاکټر صاحب چې علت دومره واضح، نو د عامې روغتیا وزارت لپاره کنټرول او تداوی څومره د امکان وړ ده؟
بالکل، په همدې موخه چې موږ د عامې روغتیا وزارت ایډز ملي پروګرام د زیانونو د کموالي برنامه چې هغه خپله نه بحث لري، یعنی په نو بخشو کې چې یو هم د پاکو ستنو او پیچکاریګانو توزیه ده روح د کسانو ته، یعنی پاکستاني ورکی تر سوچ دی په ما خپل منځ کې شریک نکړي او بیرته را جمع کوي. او بل د خپل د او اس ټي یا د میتادون چې خپل مصنوعي او نو مخدره مواد ولې د دوی ګټې زیاتې دي ځکه د ایچ آی وی مخنیوي کوي. او بل هم د خپل د کانډم پروموشن دی او همدغه په نه هو کې د غټې غټې موضوعات چې دي د اس ټي آی تداوی ده او بل اخره درملنه ده چې خوشبختانه په افغانستان کې په غټو ښارونو کې اوس درملنه چې یو زره او ډیر لس کسان فعلاً ته درملنه لاندې دي.
بله، تر ټولو لوی خنډ د مرض د تداوی په برخه کې څه شی دی؟
غټه ستونزه دی موږ همدغه د پوهې د ټیټوالی دی، ځکه چې ډیری کسان خپله کله چې مشکوک شي نو دی د خپل د وینې د معایناتو دپاره یعنې دوی نشي. اگر چې اوس خو یو شی چې زه تاته وایم چې هغه غټه ستونزه دی موږ چې ده، یعنې په درملنه کې هغه کسان چې دوی روغ دي کسان دي خپله درملنه ته ډېره توجه نه کوي، باوجود چې دوی د ژوند په ډېر سختو کړاوونو کې دومره ارزښت نه ورکوي چې خپله دوا په دوامداره شکل واخلي. د اخري معلومات چې کوم ساینس پوهانو کړي چې مرګ اوس د ایډز د کباله نه راځي، خو په افغانستان کې بیا بدبختانه چې روغ دي کسان ډېر په دغه مرض باندې اخته دي، هغوی درملنې ته ډېره توجه نه کوي.
بله، د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی د ویروس د نه سرایت او د ایډز د مرض د مخنیوي لپاره راتلونکي کې څه تدابیر په لاس کې لري؟
غټه موضوع چې په دې پروګرام کې باید تر څېړنې یا تر غور لاندې ونیول شي، هغه د هغې بستې یا د هغه ټولګه چې دغه اضرار کموي، لکه مثال چې د روږ دي کسان باید په خپل منځو کې ستنې سره شریکې نه کړو، نو هغه مغه د زیانو د کموالي برنامه چې هر روږ دي کس ته د ورځې یا هم د دوه یا درې ورځو په اوږدو کې دوی ته خپل ټولګه یا خپل کیت مشخص شي په کې پاکستاني شامل دي پیچکاریګان هغه ورکول کیږي. او بل هغه کسان چې مثال خپل اوسو تداوی چې د خپل په کنټرول کې شامل ده، خپل په مخنیوي کې شامل ده، او هغه کسان چې دوی اوس په مرض باندې اخته دي، یعنی د روی دی ویروس کچا په وینه کې دغه دواګانې کموي چې د خپل اوس دغه پروګرامونه همسمون مخته روان دي. او بل برنامه چې د هغه د مور نه د ماشوم ته د لیږد کموالی دی چې هغه مو په غټو ښارونو کې یعنی د کوم میندې چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوی اولادو ته باید انتقال نشي، نو دغه مختلفې برنامه اوس په کار باندې چول شوي.
مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د هیواد د هغو حملو مسوله د حماس افراطی ډله ګڼي چې د غزې له تړانګې نه کیږي. د امریکا غږ خبریال ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې د خبرو په ترڅ کې وویل که څه هم چې اسرائیل په دې تازه وخت کې د حماس د افراطي ډلې په خلاف اقدام وکړ، د هغو حملو له مسؤلیت نه نشي معاف کېدلی چې د غزې له تړانګې نه کیږي. بنیامین نتنیاهو خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
אני לא רוצה שאיש יטעה. אנחנו פעלנו נגד הג'יהאד האסלאמי, זאת כמובן זכותנו לפעול נגד כל גורמי הטרור, אבל לא הסרנו את האחריות של החמאס על כל פעולה התקפית שיוצאת מרצועת עזה נגדנו. זו הייתה ונשארה המדיניות שלנו, ולכן גם בסוף השבוע צה"ל פעל נגד פעולות טרור.
זה נראה למה ג'יהאד שהוא גלת רוחי. אדמונג דאסלאמי ג'יהאד בחילף יקדם כאו. זה כדא, זה מונג חק דה, שדטולו טרוריסטנו בחילף יקדם כאו. לכן מונג דה הרגע תירי מסעולת چې زمونږ په خلاف کیږي او د غزې له تړانګې نه سرچینه نیسي، د حماس افراطي ډله به خلی نه شو. دا وا او دا به زمونږ پالیسي وي، د دې لپاره چې خپل هدف ته رسیدلی یو. د هفتې په پای کې د اسرایلو قواوو یا آی ډی ایف د هغو ترورستي حملو په ځواب کې چې د غزې له تړانګې نه شوي وي په ځواب کې اقدامات وکړل. ځکه نو دا دی او ځکه نو موږ به دوام ورکوو. دې حملو د حماس ډله مسؤوله ده. د اسرایلو عسکرو د جمعې په ورځ د غزې اسرایلو سرحد سره نږدې په یو فلسطیني تنکي ځوان باندې ډز وکړ او ویې واژه. پا په ماخامې افراطیانو د اسرایلو په جنوب توغندي وروتو غول دا ښکاری چې دا د هغه ډزو په جواب کې وی چې یو تانکی فلسطینی ځوان پکې وژل شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د اسرایل حکومت اعلان کړی دی چې د الخیل یا حبرون خار په لویدیځه غاړه کې د یهودانو دپاره نوي کورونه جوړی. دا سیمه د یهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره د مقدس ځای حیثیت لري او د ډیر وخت نه د تشدد سبب ګرځېدلې. فلسطینیانو دا اعلان سخت غندلې دی.
د اسرایلو د دفاع نوی وزیر نفتالی بینت د لویدیځې غاړې د الخلیل په ښار کې د ناقلو یهودیانو دپاره د نوو کورونو د جوړو د پلان تایید اعلان وکړ. هلته په دغه ښار کې زر تنه یهودیان د 200,000 فلسطینیانو په منځ کې ژوند کوي. د اسرایلو د دفاع وزیر وایي چې دغه نوې آبادۍ به د الخلیل د ښار د زوړ بازار سیمې ته نږدې جوړې شي. د دغو کورونو د جوړولو نه وروسته به د الخلیل په ښار کې د ناقلو یهودیانو شمار دوه چنده شي. د کورونو د جوړولو د دغه پلان په اساس به د زوړ بازار د سیمې زړې ودانۍ ړنګې او په ځای به نوي دوکانونه جوړ شي او هلته چې فلسطینیانو کوم دوکان لرل هغوی ته به نوي دوکانونه ورکړی شي. سخت دریځو یهودیانو د دغو اقدامات هرکلی کړی او د الخلیل په ښار کې د یهودیانو یوې ټولنې هغه تاریخي عدالت بللی او ویلي دي چې دغه مارکیټ د 19 پیړۍ راهیسې د یهودیانو په ملکیت کې وو. مګر فلسطینیانو د اسرایلو په دغې فیصلې سخت اعتراضونه کړي او د فلسطینیانو د مرکزیانو مشر سایبر کټ د هغې پړه په امریکا اچولي او وایي چې دا د امریکا د هغې فیصلې څرګند مثال دی چې غواړي د اسرایلو استعمار ته مشروعیت ورکړي. هغه د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د تېرې هفتې هغې خبرې ته هم اشاره وکړه ده چې ویلي وو په لویدیځې غاړې کې ناقل یهودیان د نړیوالو اصولو په اساس غیر قانوني نه دي. د ډېرې مودې راهیسې د الخلیل ښار د یهودیانو او د فلسطینیانو ترمنځ د نښتو مرکز و. په 1994 کال کې یو ناقل یهود چې په امریکا کې زیږیدلی و په یوه جومات کې په خلکو ډزې وکړې او 9 ووژل. په 1999 کال کې فلسطینیانو د الخلیل په ښار کې 6 تنه ناقل یهودیان قتل کړل.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د جنوبی کوریا د جمهور رئیس یو لوړ رتبه مشاور د شمالي کوریا سره د امریکا د پالیسۍ په اړه کې نا امیدي څرګنده کړي او ویلي چې واشنگټن سیول په پوره اندازه قوي کړي نه دی چې د پیونګ یانګ سره د منځګړتوب رول ولوبي. خبريال ویلیام ګالو په دې اړه کې له سیول نه رپورټ راغلی.
جونګ سی هیون چې د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جین ان ته د یو ځای کېدو د موضوعاتو په باره کې مشورې ورکوي د امریکا غږ سره په مرکه کې وویلې امریکا باید زیات امتیازات ورکړي چې شمالي کوریا تشویق کړي خپل له اتومي وسلو نه لاس واخلي. جونګ ویلې د مجازاتو او مکافاتو موضوع نه د کاروانه خستل شي، لومړی باید شمالي کوریا ته امتیازات ورکړل شي. که دا کارونه کړي نو لمترو کې نه د کار واخستل شي. جونګ دا تبصره د ټاکلې نیټې نه د مخه چې شمالي کوریا د امریکا لپاره د کال پای ټاکلې وه چې په اتومي خبرو کې زیات امتیازات ومني. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې د اوږدو واټن بالستیک توغندي یا اتومي ازمایښتونه پیل کوي چې دغه اقدامات به دوه کلنه ډیپلوماسي ګډوډه کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي بیا پیدا کېدل به د جمهور رئیس مون لپاره غټه سیاسي ماتې وي چې هدف یې د شمالي کوریا سره تماس نیولو. د خبرو د ناکامېدو په وخت کې شمالي کوریا په خپل جنوبي ګاونډي باندې حمله وکړه. دا یو منځګړی ګڼي او د دواړو کوریاګانو په پروژو کې ګډون نه کوي. جونګ ویل ستونزه دا نه ده چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا د حکومت د منځګړیتوب رول نه مني، مګر امریکا باید د جنوبي کوریا حکومت قوي کړي چې دغه رول ولوبوي. له دې نه وروسته د امریکا جمهور رئیس خپل سیاسي هدفونه لاسته راوړی شي. جونګ د جنوبي کوریا د دواړو کوریاګانو د یو ځای کېدو د چارو پخوانی وزیر دی او اوس د ملي اتحاد د مشاورتي شورا د رئیس مرستیال دی او دغه رتبه د کابینې د وزیر سره برابر ده. د امریکا په پالیسۍ باندې د دوه مستقیم انتقاد داده چې له هغو وعدو نه پر شا شوې ده چې د جنوبي کوریا د مامورانو سره کړې وي، او په عام محضر کې په دې ټکي ټینګار کوي د پیونګ یانګ سره د امریکا جنوبي کوریا په تماس نیولو کې فرق نه دی راغلی. لیکن د جنوبي کوریا مامورانو نن په میاشتو میاشتو په خصوصي مجلسونو کې د اتمي خبرو په ورو پرمختګ باندې انتقادونه کوي، او د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه نرمخ د دواړو کوریاګانو ترمن د موافقو په عملي کولو کې د سیول مخه نیسي چې په 2013 کال کې شوی وي. د جنوبي کوریا حکومت په سیول او واشنگتن کې د انتقادونو سره مخامخ دی. د شمالي کوریا سره په تماس نیولو کې ناکام شوی دی، په خاصه توګه له هغه وخت نه راپدی خو چې پیونګ یانګ د میزایلو او راکټونو په ازمایښت پیل کړی دی. په داسې حال کې چې په کاري سطح اتمي خبرې پریخي او سیول څنګ تکوي. د جنوبی کوریا ډیر محافظه کار کسان په مون باندې انتقاد کوي چې شمالي کوریا ته له ډیر څه نه تیریږي، او په دې سره د جنوبی کوریا ملي امنیت خطر سره مخامخ کوي. پیونګ یانګ باید د کاري سطح خبرو ته راستون شي او هغه پالیسي په ګوته کړي چې غواړي. د جنوبی کوریا په حکومت کې ډیر کسان امریکا خوښوي چې قدم په قدم تماس نیولي اختیار کړي دي چې د اقداماتو د زیاتولو لپاره شمالي کوریا ته امتیازات ورکوي چې خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د واشنگتن او سیول ترمنځ په ائتلاف باندې فشار دی چې په جنوبي کوریا کې د امریکایي پوځ د حضور لګښت څنګه سره وویشلی شي. شین وویلې د مون د تماس نیولو قدرت له هغه وخت نه کمزوره شوی دی چې په بشپړ ډول شمالي کوریا ورباندې سترګې پټې کړي او د جنوبي کوریا پاروای ونه کړله. احتمال لري چې دا به په سیاسي لحاظ نمون ته تاوان ورسوي، ځکه په 2019 کال کې د شمالي کوریا سره یې تماس نیولو نتیجه ورنه کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. لدې سره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر څلورو او په ټول افغانستان کې 22 ته ورسید. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پولیو دا پیښه د کندهار ښار په منځل باغ سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې ګزړن وهلی ماشوم 13 میاشتنی هلک دی. د پولیو پر ضد مبارزې د بیړني اقداماتو د جنوبي حوزې د مرکز مسؤل ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته وویل چې د ګزړن وهلی ماشوم کورنۍ د ملا عالم اخوند په کلی کې چې د ښار د منځل باغ سیمه ده ژوند کوي. د وویل چې ګزړن وهلی ماشوم ته هیڅ واکسین نه دی رسیدلی.
کوچنی دی د کورنۍ کې څلور یولس د هدف وړ ماشومان چې باید واکسین ترلاسه کړي وجود درلودی. وو کوچنیانو ته واکسین ورکوي، متاسفانه چې دوی څلور کوچولو واکسین نه واخیستل.
د کندهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر موساجان سلطانی آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې تیره جمعه د واکسین ځانګړی کمپاین پای ته ورسېدی. دی وایي چې له همکارو بنسټونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پولیو د دې نوي پیښې په سیمه کې اوسیدونکو ماشومان د پولیو پر ضد وقایه کړي. د ګزړن وهلي ماشوم پلار اجی امان الله وایي چې دی د واکسین مخالف نه دی، خو د کورنۍ ښځینه غړو یې د ماشوم په وقایه کې پاملرنه نه ده کړې. د پولیو د پروګرام یو کارکونکي عبدالمالک آشنا رادیو ته ویل چې د ګزړن وهلي ماشوم کورنۍ خپل څلور ماشومان په مسلسل توګه له واکسین څخه محروم پاتې کړي.
کلمه دلته راځو د واکسین لپاره زیات کورونا ماشومان په طبي زیاتره خلک د دغه واکسین څخه خپل ماشومان به برخه کوي. یو د نړۍ لامل د نه پوهید
د منځل باغ سیمه د کندهار ښار لګنمی شو سیمه څخه بلل کیږي. په یاد سیمه کې د نفوسو د زیاتوالي ترڅنګ د پولیو په ویروس د محیط ککړتیا روغتیاي مسولین د زورګونو نور ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ ګڼي. د سیمه اوسیدونکو نور الله د خپل سیمه د ککړ چاپیریال په اړه داسې وایي.
دغه امبار څومره سوي پته چې دا مکه شردانې دي یو مې اشکې پکې سره مونږ دلې شي ګورته نه جوړ شي.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې کندهار ښار د پولیو د وروستیو پیښو د ویروس مرکزیت پیژندل شوی او دوی هڅه کوي چې د ټولنې په مرسته د پولیو پر ضد اغیزمن ګامونه پورته کړي.
لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده. په راتلونکو څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل